په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي راډیو اوریدل. ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د مایکروفون ستاسو پروګرام ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارز ظفر کرندکر وایي چې د هغه د ښه کار په تعقیب بل نور همکارانو سره په ګډه خپل هڅو ته دوام ورکړي. میرمن ډکر پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویس د تیرو دریو کلونو د هڅو مننه کړې او ویلي دي چې دا به د امریکا د ملي امنیت د ګټو د ساتنې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ترویج او د افغانستان له خلکو سره د مرستې لپاره د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان مارک پامرشم او د افغان ښځو او نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره په ګډه خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سیشن بی پورس په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام ویس د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی او له دې وروسته به د بهرنیو چارو وزارت هڅې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د استازولۍ د مشر کرن ډکر د ځانګړي استازي رینا امیری او د سفیر جان مارک پامر شمل خوا پر مخ وړل کېږي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم له دوحې څخه فعالیت کوي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل د سیاسي فعال جاوید کوهستاني او خبريال حکمت آریان نیول غچا خستونکو اقدام او د نړیوالو بشري حقوقو له قانون څخه د افغانستان له ژمنې سره بشپړ پټکار کې بللې دي. د سازمان نن پنځم په خپل ایکس پاڼه په ټویټر کې د طالبانو له چارواکو غوښتي چې باید کوهستاني او آریان او نور کسان چې د سازمان په خبره په غیر قانوني توګه نیول شوی سمدستي خوشی کړي. د بخښنې نړیوال سازمان همدارنګه له طالبانو غوښتي دي چې جبري تری تم کېدل په خپل سر نیونه شکنجه او د هغو کسانو په وړاندې چې د بیان او د سولیزو غونډو له حق څخه ګټه پورته کوي نور ناوړه چلندونه پای ته ورسوي. د راپورونو له مخې جاوید کوهستاني انتیرونه د پنځشنبه پر ورځ د کابل د سرای شمالي لسیمې ورک شو او د خوشحال راډیو مسول مدیر حکمت آریان په دې وروستیو کې په غزنی ولایت کې د طالبانو لخوا نیول شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان په اړه د ماسکو د فارمات په غونډه کې به په افغانستان کې د ملي روغې جوړې د پروسې په پیاوړي کېدو او له طالبانو سره د سیمه ییزې ښکېلتیا د پراختیا پر مسلې تمرکز وشي. ټاکل شوی چې د موسکو فارمات شپږمه مشورتي غونډه سبا جمعه په موسکو کې جوړه شي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماریا زخاروا پرون چهارشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل چې دغه ښکېلتیا به پر سیاسي اقتصادي د تروریزم ضد او د مخدره موادو پر هڅو راټولوي. د میرمن زخاروا په خبره په دې غونډه کې به د روسیې، هند، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان استازي ګډون وکړي. هغې زیاته کړه چې دا غونډه به چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هم پکې ګډون کوي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرانیزي او له ښاغلي متقي سره به هم نوموړی خبرې وکړي. که څه هم د دې غونډې هیڅ یو برخوال هیواد لکه د نورې نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی خو اړیکې ورسره ټینګې کړې دي. د موسکو فارمات چې په 2018 میلادي کال کې رامنځته شوی ګډونوالې د افغانستان اړوند ګډو مسایلو په اړه بحث او خبرې کوي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د اسرائیل یو هوایی حمله لږ تر لږه شپږ تنه وژلې دي. د لبنان روغتیا وزارت ویلي دغه برید تېره شپه په یوه هستوګنیزه ودانۍ شوی دی. دغه برید داسې مهال شوی چې بېلابېلو هیوادونو له خپلو اتباعو غوښتي چې له لبنان څخه ووځي. په بیروت کې دغه هوایی برید وروسته تر هغې شوی چې اسرائیل وویل اته سرتېرې د لبنان په جنوب کې چیرې چې دوی د حزب الله په ضد ځمکنۍ جګړه پیل کړې وژل شوي دي. امریکا د حزب الله ډله چې په ایران له ملاتړ برخمنه ده د ترهګرو ډلو په توګه پیژني او اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د منځني ختیځ پر شخړو د بحث لپاره بیړنۍ غونډه هم جوړه کړې وه. او د اوکراین د پلازمینې کیف د پوځي چارو د ادارې مشر سره ام پوپکو وایي د هېواد هوایي مدافع ځواکونو نن پنځشنبه سهار وختي د روسیې شاوخوا 15 بی پیلوټ الوتکې د دې ښار پر سر راغورځولې دي. پوپکو پر ټلګرام چینل لیکلي چې دغه برید په ترڅ کې 15 ساعته دوام وکړ. د ویشتل شویو بی پیلوټ الوتکو ټوټې د پلازمینې د سنیانس کې پر سیمه را پریوتې خو ځاني او مالی زیانونه نه دي پېښ کړي. د اوکراین هوایي ځواکونو همدارنګه ویلي چې د روسیې یو شمېر بی پیلوټ الوتکې په چرنهف، پولتاوا، چرکاسی، سومیاو، وینیسیا کې هم راغورځول شوې دي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین 133 بی پیلوټ الوتکه د بلګوروت، ورونژ، کورسک او بریانسک سیمو کې راغورځولې دي. د دې وزارت په خبره د دغو الوتکو ډیری یعنی درې اوی د بلګوروت پر سر راغورځول شوې دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر داداش ملګری ملتونه زما په نظر کې وایست
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ستاسو پروګرام ته مو زه فریده سیال د تایرو شان د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو په منځري ختیس کې لا شخړو ورسته چې د اسرایل او لبنان ترمنز د حزب الله ډلې ترمنز جګړه ونخته پرون ایران پر اسرایل توغندیز بریدونه وکړل. دغه توغندیز بریدونه پرون تر سره شول خو په ایران کې هغه افغان کډوال چې له کلنو راهیسې هلته دیره دي او یا په دې وروستیو کې ورځي په دغه کډوالو د دغه بریدونو اغیسته دی. دوی څومره په اندېښنه کې دي او څومره ورختا دی چې دغه جګړه کوونه خلی په دغه خلکو به اغیسته وي. له دې سربیره څومره د دې احتمال شته چې افغان کډوال له ایران په دغه جګړه کې وشړل شي یا خپل کډوال وغواړي بیرته افغانستان ته راستنه شي. په بیلابیلو برخو به نن په پروګرام کې خبرې اترې ولرو. له ایران را سره افغان کډوال چې هلته اوس دوی ژوند کوي دوی به را سره په پروګرام کې وصل شي. د دوی نه به واورو چې پیران که افغان کډوال د دغه بریدونه وروسته په څه وضعیت کې دی وایا دوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ستنه شي او کنه. نور امنیتی خطرونه ورته څومره مخ دي او د ایرانیانو برخورد ورسره په دې وروستیو کې څنګه دی. د دې تر څنګه په سیاسي ابعادو به هم خبرې وکړو چې دغه جګړه چې نښتی ده پر افغانستان به یې غیس سوی په ځانګړې توګه هغه کډوال چې په ایران کې میشتي په دوی په څومره غیس ولري. خبرونه کې را سره میلمانه هم شته دي د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر له ایران را سره کډوال بهادر احمدی او همدارنګه په ایران کې بل میشت افغان کډوال حکیم توخی. تاسو ټول ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. کچیر تاتمر صاحب را سره وصل وی اتمر صاحب ته په پایل کې ورشو. اتمر صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته وایست دغه شخړې چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوې دي او پرون ایران هم برید وکړو سفارتونه هم تړل شوې دي افغان کډوال یو څاندې خمن کړی دي د دغه بریدونو د اغیز پړه کړته وایس په افغان کډوالو به څه اغیز وکړي؟
مننه تاسو ته ستاسو درنو مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه پرون را پدې خو دغه جګړه تقریبا په مستقیمه توګه شروع شوې او کېدې شي دغه جګړه نور هم وغځيږي ځکه چې دغه اسرائیلیان او ایرانیان دوی دغه سې په موضوع کې دي چې د یو خوان هم منګه دی چې داسې نښې نښانې لیدل کېږي چې دوی به جګړه ودروي. یا دا چې ملګري ملتونه د امنیت شورا یا د سیمې هیوادونه یو قطعي ګام په دغه برخه کې پورته کړي صرف یوازې دوی تر دې حده پورې قانع دي چې باید دغه جګړه دې پراخ نه شي، یعنی نور هیوادونو ته دې ونه غځېږي. په هر صورت دلته د لویو قدرتونو رول ډېر مهم دی، هغه چې روس دی چې امریکا او چین اروپایي هیوادونه دي. تر اوسه پورې د دوی غږ نه دی پورته شوی، لیکن امریکا خپل پلویتوب د ایران نه په ډاګه کړه او ویل چې زموږ قوتونه حاضر دي چې ایران سره په دغه برخه کې مرسته وکړي، وبخښي اسرائیل سره مرسته وکړي. او په همدغه ترتیب فرانسه او آلمان هم دوی د دې جګړې د د پراخي دوه تشويشونه وکړل. پر صورت سره د دې چې د جګړه اوس پیل شوه سیمه کې، نو د دې نه مخکې هم ایرانی چارواکو افغان مهاجرین دې ته مجبورول چې په ورځ کې زر یا نیم زر کسان دوی ونیسي او د په زوره اخراج شي دوی، حتی تر دې حده پورې چې په ننبایګانو کې د دوی دپاره ډوډۍ قطه شو او په نور ځایونو کې د دوی دپاره د کار زمینه له منځه لاړ. یعنی دغه فشارونه ورځ تر بلې په افغاني مهاجرینو باندې په ایران کې راغلل. دغه رقم اوس په ایران کې کوم افغانان چې اوسیږي تر شپږ میلیونه پورې هم رسیږي، ځکه چې په دې درې وروستۍ کلونو کې او تعداد ډېر هغه افغانان چې دوی بهر ته د مهاجرت دپاره مجبور شوي وو دوی ایران ته مخه کړې نسبت د دې نه چې پخوا پاکستان ته تګ
اسانه. اتمر صاحب، اوس دغه وضعیت چې رامنځته شوی د ایران یو ډول مستقیم یا غیر مستقیم په جګړه کې ښکېل دی له اسرائیلو سره، فکر کوي چې دا به د کډوالو نه د ایران د حکومت مخ واړوي یا کلا به وضعیت په افغان کډوالو باندې تنګ شي؟
نه، ایرانیان دغه وضعیت ته ګوري. زه داسې فکر کوم چې اوس دپاره دوی داسې زر خپل تصمیم نه بدلوي، لیکن دوه مسله دلته موجوده. یو دا چې که دغه جګړه وغځېږي دوی منابعو ته ضرورت لري. په هر صورت یو کیدای شي دوی د افغانانو ځینې د مهاجرانو ځینې استفاده وکړي، بل دا چې د دوی خپله منابع دي چې دغه منابع به بیا که مثلا اسرائیل لکه څنګه چې اوس نن په رسنیو کې ما واورېده چې اسرائیل په دې لټه کې دی چې د دې بیگانی بریدونو جواب دوی ډیر جدي ورکي، او دوی کیدای شي چې د ایران انرژي منابع په نښه کې د تیلو ذخایر او د تیلو او د ګازو منابع دوی په نښه کې. په دغه صورت کې بیا ایران خپله د کمبود د انرژي سره مخامخ کیږي او دا شپږ میلیونه ایرانیانو باندې بوچ شي، نو په هغه صورت کې بیا دوی کولی شي دغه فشار په افغانانو باندې ډېر کړي چې دوی د ایران نه وایستل شي. که نه، که دغه جګړه دوام ومومي انساني او بشري منابعو ته د دوی ضرورت شو، بیا دوی کیدای شي چې افغاني مهاجرانه دوی استفاده وکړي.
مننه کوروادان، تاسې ته به بیرته راشم. اتمر صاحب، حکیم توخی را سره د ایران نه وصل دی. توخی صاحب، تاسې ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. تاسې راته وایست چې د دغې بریدونو نه وروسته په ایران کې د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده؟
اول سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو اورېدونکو، لیدونکو او کارکوونکو ته. د ایران وضعیت خو فعلا نورمال ده، دلته کوم تغییر تر اوسه نه ده کړی. پیلم موږ دغی په ارام بونګال کې ژوند ورته کوو، نه تر اوسه پورې دې مشکل موږ ته پېښ شوی ده، نه تر اوسه چا څه ویلي دي چې څه پلان یې نیول شوی ده. نو تر اوسه دغی بونګال د پیلم دوی ده دغه په خوشحالۍ کې دي، د المتې کړې ده دغه خوشحالۍ سره د وکۍ لماندي.
تو خیزه تاسو چې په کوم خار کې یاست، یالتم د غبریدون نو وروسته ایرانیان راوتی او خوشحالۍ کولې او د غبریدون لمنځل
او دلتم دا وتلی ول د شپې را وتلی ول بریدون لمنځل. موږ دلته په دغه کې او په تهران شهر کې او د توغندي سي او شاټ کړي او د اسرائیل و طرف ته پس نو دلته دا توغندي د تهران پر اسمان سي تیرېدل. دلتم خلک خپل خوشحالي کولې لمنځل.
تو خیزه بیا واسه ایرانیان پکې وک یو نیم افغان مور سره په دغه لاریون کې چې دوی راوتی او خوشالیانه کولی ورسره و.
افغانان خو دغه پر افغانانو سي سختي جوړه کړې ده اوس په حاله. خو افغانان زړه نه شو کې چې راوځي یا لاریونو نو وکړي. دوی لاریونو نه ولو چې مثلا څلور ساعته یا پنځه ساعته و خو خالي هغه توغندي چې له اسمانه ستېرېدلې تاغه حالات کې دغه وکړلو منځنه وکړل کني نور دغه نه و دسي
د ایرانیانو د رویه په اړه راته وایه، له دې بریدونو نه وروسته تاسو سره ښه شوي دي یا داسې برخورد کې څه تغییر راغلی ده چې کډوالو سره ښه شي یا وضعیت ور سره ښه شي یا خبره اترې ښه شي یا هغه کار چې تاسو چا سره کوئ هغوی یو څه بدلون کړی وي کړی دی کنه؟
یو څه بدلون په تغییر کې سره راغلی ده. دغه د لبنان هم لسې اسرائیل وکړل، له دغه وروسته څه ایتم کوي په تغییر په بدلون کې راغلی ده. نو اوس پیلان خو ډېر دغه هم نه ده، واضح هم نه ده.
تاسې کډوال چې هلته یاستي، توخیزه تاسې دغه کډوال افغانان چې هلته دي، دوی سره د ایرانیان ښه شوي دي؟
اوس ښه شوي دي نسبت په ما مخته وڅې چې نو کوي راځنه مشترکه سم شوی دا چې دا مشکلات پیښ شوی دي. نو مخته راځي ډیره خراب وله، کوم د ملت څخه ویل غبم د افغانانو سره دې بد برخورد کاوله، یو پزا جوړ شوی و د افغانانو د پاره چې نه د ملت څالګو سره گزاره او سره کوله، نو دولت سره کوله، او دا درې څلور شپې چې نو کوي حالات آرام دي، ډیر د غم دي شو حالات نه دي.
یعنی مخکې هغه نن وایب ګانو باندې وای چې لیکلی چې بغیر له ایرانی په بل چا ډوډۍ نه خرڅي، اوس که چیرته یو افغان لاړ شي یعنی یو څه وضعیت ښه شوی ډوډۍ ورکوي ورته؟
نسبت خو نه مخته وضعیت یې څه نورماله ده، لږ نورماله ده.
فکر کوي توخی صاحب ولې د خلک بدل شوي دي؟ افغانانو ته د دوی اړتیا پیدا شوې ده که تر شا یې بل څه علت ویني؟
ټول هم سره دولتونه له موږ سره دغه کوي، کله وخت یې افغانانو ته اړتیا پیدا شي ښه برخورد ورسره کوي، کوم وخت یې اړتیا کمه شي او اړتیا نه وي نور له افغانانو سره خپل برخورد په یو وار چرته یې صدر او چرخه یې اوس زموږ هم په فکر دا رسېږي چې افغانانو ته اړتیا یې څنګه کوي اضافه شوې ده، په خاطر یې دا برخورد یې څنګه کوي له موږ سره نارم ده.
نو افغانان به دوی سره ستاسې پان باندې په کومو برخو کې مرسته وکړي که د دوی افغانانو ته اړتیا پیدا شوې ده؟
فکر نه کوم چې افغانان دې مرسته ورسره وکړي، ځکه افغانان دلته په دغه دوه میاشتو کې ډېر وځورول، بېخي قانوني ماجر ول، هغه هم وځورول که غیر قانوني و هغه هم وځورول. نو تر اوسه خو چې دا موږ افغانان دا کوم په دورې بار کې چې کار تر کوو سره شناخته یو ناستې ولاړې سره لرو، په یو شاته ما به نه جاروېدلې چې په یو بخښ کې موږ کومک ورسره کوو، که اړتیا پیدا کړم په ډېره سخته به دوی د افغانانو زړه بېرته په لاس را وړي چې افغانان بېرته کومک له دوی سره وکړي، ځکه له موږ سره یې ډېر مشکلات دلته پېښ کړو. بېخي دوی بندیزونه یې پر ولګول چې په یو ملک کې هم دغه بندیزونه پر چا نه دي لګېدلي.
ډېره مننه کور ودان تاسو سره اوسئ توخی صاحب. له ایران را سره بل افغان کډوال بهادر احمدي هم دی. احمدي صاحب تاسو هم پروګرام ته ستړي مشئ، بخیر راغلی. احمدي صاحب که چیرې زه پښتو پښتنه وکړم تاسو پوهیږئ ځواب په دری راکوي بیا؟
باشه، سلام. سلام به شما و به تمام شنوندگان رادیو آزادی.
ډیره مننه کور ودان احمدي صاحب چې راغلی پروګرام کې در سره ګډون وکړ. تاسو راته وایئ چې د ایران په کوم خار کې تاسو یاست؟ ولته افغان کډوال د دغه بریدونو نه چې پرون وشول په څه وضعیت کې دی ورسته؟
خب ما که الان شهر تهران زندگی میکنیم، پایتخت دیگه، وضعیت قسم که شما خودتون در رسانه های اجتماعی سعودی تصویری که میبینید دیگه، وضعیت چندان خوبی نیست دیگه.
کډوال افغان کډوال څومره یریدلی دي لدې وضعیت نو څه فکر کوي چې د دوه اینده په ایران کې په ځنګړې توګه په تهران کې څنګه وي؟
وضعیت من گفتم که الان هم وضعیت چندان خوبی نیست و دیگه اولا امیدوار هستیم که چنین جنگی در منطقه اصلا رخ ندهد. خدای نکرده اگر جنگی در منطقه رخ بدهد، تأثیر منفیش به همه مردم خصوصا مهاجرینی که از مشکلات اقتصادی و امنیتی کشور خود را ترک کردند خیلی تأثیر منفی دارد. اولین تأثیری که بر جای خواهد گذاشت البته وضعیت کاری است که مهاجرین به او سردچار خواهند شد.
یعنی
دومین تأثیری که است البته این مهاجرین اگر خدای نکرده جنگی در بگیرد هیچ جای برای رفتن ندارند. اینا که از مشکلات اقتصادی از افغانستان فرار کردن آمدن ایران. دیگه ما با کشورهای همسایه‌ای که در ایران هستن مثل ترکیه و بعضی کشورهای دیگه اصلا امکان رفتنش وجود ندارد، خصوصا مهاجرینی که وضعیت از مشکلات اقتصادی به اینجا پناه آوردن.
و امی افغانهایی که فعلا در اوجه هستن به این فکر نمیکنن که اگر وضعیت خرابتر شوه یا تصمیم بگیرن که دوباره به افغانستان برن؟
خوب این صورت گردانده سیب اینجوری است که شاید بعضی هاش اگر خدای ناکرده وضعیت از این بدتر شوه افغانستان هم نسبت به ایران ترجیح بدهند، ولی ما در جمع مهاجرین کسانی را داریم که مشکلات امنیتی دارند، مثل نظامیان سابق، از او جمله یک کشم من خودم نظامی سابق هستم ارتش. ما دیگه اصلا جای نه در افغانستان داریم نه در ایران و نه در کدام کشور دیگه، ما چی چاره کنیم؟
احمدی صاحب بیا په دغه ډول ستونزمنو حالاتو کې د خلکو برخورد له تاسې سره څنګه ده؟ د ایرانیانو برخورد، پولیسو د عامو خلکو یادوم چې څه بدلون راغلی له دې بریدونو وروسته د خلکو په رویه کې؟
خوب تا جایی که خودتان هم به حساب معلومات دارید میبینید، از طریق رسانه های اجتماعی و رسانه های صوتی تصویری که میبینید، برخورد پلیس خوب اونقدر چندان برخورد درستی هم نیست، ولی با اون هم تا جای خود ما مهاجرین هم مقصیر هستیم. خوب است اگر ما بتوانیم خدا با همی جامعه ایران تطبیق بدیم، با همی فرهنگ ایران تطبیق بدیم، اونقدر پلیس هم در حد ما نیست.
او احمدی صاحب تاسو خوب په تیر نظام کې یادونه وکړه چې نظامی وای، د دې څومره ویره شته ده چې د ایران حکومت له پخوانیو نظامیانو مرسته وغواړي تر څو په لبنان کې یا په د اسرائیلو پر ضد باندې جګړه کې له دوی سره مرسته وکړي، یا دوی لاړ شي دغه جګړې ته؟ فکر کوي د ایران دولت به داسې یو غوښتنه له پخوانیو نظامیانو وکړي؟
والا الان تا هنوز که چینی درخواستی اصلا واقعیت مطرح نشده است. دیگه شاید اگر جنگ بیشتر شو از این یک جنگ گرم خیلی شدیدتر در بگیره، شاید چینی درخواستی صورت بگیرد.
بیا فکر کوي چې ستاسو په ګډون به نور پخوانی نظامیان د تیر حکومت د افغان حکومت دوی به آماده وي چې د جګړې ته لاړ شي؟
خوب ما اگر وضعیت ما به منجوری پیش بروه، نتونیم که مثلا افغانستان بریم، نتونیم یک کشور دیگه بریم، وضعیت ایران و وضعیت اقتصادیش از این بدتر شوه، ما چی چاره داریم؟ ما یکانه رایی که برای خود ما پیدا میکنیم شاید اشتیاق ما نشینیم جنگی باشد، یا دیگه چاره ای نداریم ما.
نور هیوادونو تا ده تک پراته وست د ایران لگواندیانو نالاوه نور هیوادون ته د تک کم کیس نه لري، یا که په تیر نظام کې مو کار کړی دی یا له امریکایانو سره مو کار کړی دی، د هیوادونو کې د کیس څه امکانات تاسې ته نشته چې ووځي بیا له ایران؟
گرچه که در بعضی کشورهای دیگر هم کیس انداختیم، در سازمان بین المللی مهاجرت هم کیس انداختیم، دیگر بعضی پروسه های دیگر هم کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. تقریبا یک سال نیم سال شش ماه میشه ما کیس انداختیم، اصلا جوابی دریافت نمیکنیم. متاسفانه.
ډیر زیاته مننه کور ودان بهادر احمدی، په ایران کې پخوانی نظامی و چې د ایران له بریدونو وروسته یې د دغې پخوانی پوځیانو اندېښنې او د چې اوس هلته افغان کډوال په څه وضعیت کې دي د سترګو لیدلی حال را سره شریک کړو. که اتمر صاحب وي مخکې لدې نه چې اورېدونکی واخلو، اتمر صاحب ته به ورشو. اتمر صاحب، که تاسې راته ووایاست دغه اندېښنه چې ما مخکې له احمدي صاحب نه وپوښتله، فکر کوي پر ځای به وي؟
ګوري، دلته زه داسې فکر کوم چې د افغان چارواکو وظیفه دا ده چې دغه حالت دوی درک کړي. ګوري، منګه څلوېښت کاله پنځه څلوېښت کاله زموږ هېواد په جګړه کې و، او دې کې خامخا یو تعداد هغسې کسان دي چا یو رژیم سره کار کړی، چا بل رژیم سره کار کړی. سره د دین چې د طالبان اوسنی حکومت په اول کې ټول هغه کسان چې هغه نظامیان او خوانی حکومت کې دوی کار کړی و هغه ته عفا اعلان کړ. اول خو دغه عفا په دې معنا نه دی چې دغه څوک چې په افغانستان کې و چا چې د خپل نظام سره کار کړی و دوی عفا کړي. یعنی عفا څه معنا لري؟ دا خو یو زمونږ داخلي مسله و. دوی باید دغسې یو زمینه فرصت مساعد کړی وای چې دغه ټول مهاجر د بهرنیو هیوادونو نه بیرته راستن شوي وای. غیر د دې نه چې د عفا مسله مطرح نه وه، ځکه جګړه وه. په جګړه کې نو دا یعنی ټول هغه کسان چې دوی په نظامي برخه کې کار کوو، په ملکي برخه کې کار کوو، دا په دې معنی نه وو چې ټول په حساب محکوم جنگی او هغوی ته تاسې عفا اعلان کړئ. دا د هر حکومت مکلفیت دی چې خپل رعیت سره داسې یو کار وکړي چې د رعیت له خوا نه، د ولس له خوا نه هغه ومنل شي. سره د دې چې یو تعداد د پخواني حکومت چارواکي او مخصوصا هغه ډېر بدنامې څېرې بېرته هېواد ته راغلي او طالبانو د هغوی استقبال وکړ، لیکن دغسې شواهد او بېلګې هم شته دي چې ډېر زیات هغه نظامیان یا کوم نظامیان چې خپله په هېواد کې وو دوی د طالبانو د خوا نه یا د ناپېژاندو کسانو د خوا نه توقیف شکنجه شوي، بیا وژل شوي دي. او په همدغه ترتیب سره د خلکو په منځ کې دغه اعتبار د نظام کمزوری دی.
یعنی په بخښنې سره تمر صاحب، ستاسې په اند باندې که چیرې په ایران دغه جګړه اوږده کې پسې او اړتیا یې بشري قواته شي، د دې احتمال شته چې پخواني پوځیانو ته داسې وړاندیز وکړي او پخواني پوځیان به لکه څنګه چې مخکې احمدي صاحب یاده کړه، بغیر له دې نه چې بل انتخاب نه لري، دا کار به کیو جګړې ته بځي؟
ګوره، ایران همیشه نیابتی جګړه کړې. ګوره، ایران په سیمه کې په منځنی ختیځ کې دغه د حماس ډله سره کومک کوو، پیسې، امکانات، سلاح، تجهیزات، ټریننګ، دا ټول حماس ته دوی ورکوو. حزبالله سره همدغسې دوی د راکټونو، د پیسو، د ټول امکانات دوی ورته برابرول. یمن کې روسیانو سره همدا اوس دوی عین همدغه کار کوي. همداسې په سوریا او عراق کې هشتشابي و، فاطمیون، زینبیون. ستاسې به په یاد دي چې دغه څو کاله مخکې د سوریا او د عراق جګړې ته دوی مهاجر افغانان د لشکرې فاطمین په نوم دغه جګړو ته لیږل. کنه دا واضح خبره ده چې که ایران که دغه جګړه اوږده شي، ایران بشري نیرو ته ضرورت پیدا کړي، بیا د دغه مهاجرینو دوی سرتیری نیسي، یا یې په دې، یا یې په جبر نیسي، یا یې په پیسو نیسي. خو مقصد دا یو معمول دی، او مخصوصا ایرانیان دا کار کوي او کړي دي، په پخوا کې هم کړي دي. نو ځکه زه وایم چې دلته د اوسني حکومت مکلفیت دا دی چې خپل مهاجر آبرومندانه، مطمئن، مسئول، که دوی نظامیان و که دوی هر برخه که کار کهو دوی دوست دقیقه فرصت دوی تا مساعد که دوی وظیفه ده. تاسه او گوره ازو اتسته یا قضیه یاد کم کلا چی دقیقه ده کویت 19 خبروش اروپایی هوادونه. زباد دی جرمنی مثال تاسه در کم جرمنی که پا مغا وقت که چلویخت زر جرمنیان په بحر کې د سیل او سیاحت لپاره دوی تللي وو. جرمني دغسې ترتیب ورته ونیو چې دغه ټول 40,000 جرمنیان په شخصي الوتکو کې بدون د دې نه چې د هغوی نه کوم مصرف وشي د کویت 19 د مخنیوي په خاطر دوی د ټول نړۍ نه بیرته جرمنی ته راستانه کړل. دا د حکومتونو وظیفه ده چې د خپل د اتباعو غم وخوري، او مخصوصا په دغسې شرایطو کې چې ایران کې اوس جګړه، یعنی احتمال د دې زیات دی چې ایران یو جګړې ته لاړ شي، سیمه جګړې ته لاړ شي. بله خبره دا ده که موږ ځان خلکو ته مسؤول ګڼو، نو دغه فرصت او زمینه باید مساعد شي افغانانو ته، کوم چې په پاکستان کې دی، کوم چې په ایران کې دی، کوم چې په ترکیه کې دی، کوم چې په اروپا کې دی، کوم چې په امریکا کې دی، بهرنیو هیوادونو کې. د دوی دپاره زمینه د کار، زمینه د یو امنیت، زمینه د یو مسؤلیت باید برابر شي چې دوی تشویق شي چې خپل هیواد ته راشي. ولې دغه ظرفیتونه، ولې دغه منابع، ولې دغه انسانی منابع موږ د لاسه وباسو او دوی د لاړ شي په ایران کې د کار وکړي، په پاکستان کې د کار وکړي، په اروپایي هیوادونو کې د کار وکړي. دا خو منابع د کار دی، دا خو منابع د انساني دی. که موږ درست په دې باندې فکر وکړو، اول خو په دغه شل کاله جمهوریت کې ما داسې شی ونه لید، گرچه یو وزارت په نوم د عودت ماجین و موجود، سره د دې نه چې افغانستان ته په تریلیون ډالر مرستې راغلې، لیکن دوی یو اساسي اپریشن پلان جوړ نه کړ د دې دپاره چې افغاني مهاجر کوم چې په ایران کې دي، په پاکستان کې دي، په نورو هیوادونو کې دي، په اروپا کې دي، په امریکا کې دي، دوی بیرته تشویق شي چې افغانستان ته راشي. ځینې د دغه افغان مهاجرینو په غیر قانوني کارونو باندې بوخت دي، او دا د افغانانو دپاره، د دوی د شهرت دپاره ډېر بد دی.
ادامه ورکړي.
نو زما غوښتنه دا دی چې اوسني حکومت، پخواني خو نه که دا کار، خو موږ ملامتو اوسني حکومت چې دوی وایي چې موږ امنیت راوستی، چې موږ کار لرو خلکو ته، چې موږ دغه وعده ورکو، دغه فرصت دی باید ټول افغانانو ته چې هغه د افغانستان ځینې بهر دي هغه ته د مساعد کړي، او دوی د تشویق شي چې بیرته خپل هیواد ته راشي، د خپل د هیواد د آبادۍ په برخه کې دوی کومک وکړي، کار وکړي، او خپل وطن ته ودان کړي.
مننه کور ودان تاسو ته بیرته راوګرځم. اتمر صاحب اوریدونکي مرا سره په لاین دي. خوشحال خپلواک، خپلواک صاحب تاسو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی. حتما تاسو به زموږ د ملمنو خبرې اوریدلې وي. ساسي پان باندې دغه جګړه چې اوس یا دغه بریدونه چې تېره شپه د ایران لخوا پر اسرائیل وشوه، په ایران کې میشت افغان کډوالو باندې څومره اغېز کولی شي، او تاسو خبر یاستئ له داسې دوستانو ملګرو نه چې هغوی په ایران کې ژوند کوي، تاسو سره یې تماس نیولی، خپل وضعیت درته ویلی؟
سلامونه تاسو، ستاسو میلمه اتمر صاحب ته. خورجان اول خوی سبوم دا خوزه استایم چې ایران پر اسرائیل برید کړي، زه خپل یو ماسله ما څه زړه مدار کړ چې مسلمانان رشوت المنزل ولان تر خاور ولان کېدل، او مسلمانان شهیدان کېدل، او د سرګي حکومتونه لکه بحرین او عربستان او اردن او مصر دا ورته ګوره پخښ کړي، ځان نه قبلې پخښ خپل نه هم دی خپل ماسله ما او پات شو تا د فاروق پیران کې چې کوم افغانان مهاجر دي اوسنځي، او کبر ته دا جګړه ورته موږ پرې فشار نه ست د افغانانو په ضرر ته کوتا غوښته تخم الله سپیله نه بازی وای لر 2-3 میلیون د خپل بیرات ولایت ما سره کم څه لاس میلیون 8 میلیون افغانان اوس پیران کړي. هغه سب ته نه دي مشکلات به وي، مشکلات به ډېری، پر تاسو خو ما غاښ نه افغانان خلاص لري، ایرانیان نو راځي افغانستان ته.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو په هرات کې اوسیږئ، هرات او ایران سره سرحد لري، تاسو په منځ کې شاهد یاستئ، د ورځې څومره افغانان ایران ته اوړي او لغې طرف نه څومره بیرته راوړي؟
که زه درته ووایم خورجانې، که قانوني ووایې ټول افغانان اوړي چې
الوکسپ لک مموقعیت ته تغییر ورکړي چې دغه غږ ناراضي موږ د ځوان به خوان اوریده او میرا بانی اوس وای
وان کبي قانوني او چې د پښتو درګا څخه دی ایران ته فرجاني اخوان او افغانستان کې چې ځوانان پاتې ویني، که غیر قانونی و چې د پاکستان او دروګاسته د نیمروز دروګاسته خزي یاران ته هغه بزام پیسي ځوانان دي چې وایم په سلونه په ملیونونه ځوانان به یان سړی و سړی دروښن سي دون ځوانان یاران ته زی خو مجبور دي اتمر صاحب شاید او په خبر به زه خپل په خپل دون اقتصادي مشکلات په دې او طالبان په حکومت کې را ده پیدا شو چې یعنی فراش فراش شوم ادم بعض مشکلات هغه بیزتی او ول او ټکولم خو وسو خو خیر دی بیا به ان شاء الله دا به ټول تعامل کو خو ما د دې ویل چې مشکلات په خوبی به خرجان په ایران کې به اما د افری وجدان هم نه قبلې چې ټول اسلامي اوادونه وسته ګوري پرستانيان او عربان او مسلمانان شهیدان کی
خپلواک
څه کار کړی او بل حساب ته وګوري چې دمر گاونډي یو د چې په پرمړ اقتصادي مشکلات راځي افغانان خلا خیر ایرانیان ولاراستي دا د دې یو ګورو ځوان بیا به نوري یوادونه باید کومک وکړو چې د ایران سره چې اسلامي یوادونه شي دا مشکلات یې راپسی او فشار چې د امنیت روګه سره د ایران
مننه مننه کور ودان کور ودان خپلواک صاحب چې د هرات نه دیاړي کني ولې و بل اوریدونکو هم را سره د تاسو مستړی مشه پروگرام ته بخیر راغلی نو مراته وای لکه زموږ ته د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون د لار سره خبرې وکړي چې غږ مو اورو لطفا د رادیو غږ مو ټیټ کړی د ټلیفون د لارې زما غږ واوري
مننه خورځینه تا او تاسو ټول اوریدونکو استاد تخنیکی هم کاران خواستم روشن ساعت نیکی ایل احترامات را میکن
مدنه کور بادن تو خیلی صاحب مگو پا دی خبری نکو چه ایران خکار کرده بده کرده هر سی چی کرده یو برید دو شوائی دی مگو پا دی خبری کهو چه دغه برید با پا افغان کدوالو دننه پا ایران که چه آغیز وکری لند ساس نظر آورو
شان سامد خو تاسی ویلی دیسی مایکروپون ستاسی خبرونه ده نو مې کروپون زموږ په وای کې ده نو په ایران کې څه زموږ مهاجر دي نو پر دغه باندې خامخا منفي اثر کوي ځکه چې په جنگ کې خیر نشته ګټه نشته خامخا امکان لري چې اسرائیل توغندي وتوغي نو په دې کې خامخا خلک خوږیږي خاصتا افغانان خوږیږي او بیکاری پیښیږي کارونه ساختمانونه نور داسې کارونه چې هغه عمارتي نور کارخانو کې کارونه کیږي نو دا خامخا په جنگ کې تعطیلیږي خلک د باندې نشي راوتای نو په جنگ کې ګټنسته دا د افغانانو په حق له تاوان ده دا مشکلات پیښیږي خو البته زموږ ډېر افغانان په ایران کې میشتي دوریسته خو موږ د دې قومي خبرې چې دی وایي وایي افغانان موږ له دغه باسو یا وزیر وایي له افغانستان ماجر د پاکستان او ایران د خباسو دا هم یو نوازلم ده په ډیر توجه باندې باسي د پاکستان شي ویستل نو دلته موضوع نه ده برابر خو بیا هم په هر حال خپل وطن د کراشي د ډیر شکر ده او ایران همیشه د دې دښمنۍ او دښمنۍ مستنه معلومیږي د حکومت سره وایي سیمور ستاسو هر کله کوم مستاته په هر مشکل کې لاس تر کوم او کله بیا وایي زموږ په داخلي چارو کې لاس وی وي دلته باید ټول شمول حکومت کې اوسي ستاسو ته په موږ څه کار لري په ملي متحد یې یو بل څه کې موږ خپل حکومت یو کړی دا ټول شمول یې بولي غیر شمول یې بولي هر څه یې بولي موږ په یو افغانان او خپل حکومت کې یې په تاسو خو اړه نه لري نو دا موږ په خپل کورنۍ چارې کې د دې لپاره یو لاس وهنه بولو
مننه تاسو څنګه مخکې مې یادونه وکړه سیاسي موضوعات به نه یادو دا وځي خبره ده چې یو څه ستونزې دواړو طرفونو ته شته دي خو په منځ کې زموږ هغه افغانان چې په ایران کې کډوال دي او په هر دلیل چې دوی افغانستان پرې خای کغه بیکاری ده کغه امنیتی ستونزې دي هر ستونزې ده موږ یوازې د دوی په ژوند باندې خبرې کول تاسو ډیره مننه کوو دان چې لزابل مواری کنی ولی و توخی صاحب را سره ده تو حکیم توخی لیران ده توخی صاحب که تاسی از مغا گوری تاسی را تواییست چه مخکیم از مغا زینه وریدون که عدوانه وکره چه دورزی پسل هاو کسان لحرات نه یا د نیمروز نزی ایران ته دغه کسان چه رازی یا در نوی چه ایران ته ورزی یا غلب خانه چه دی دا دوی څومره هیله مندي چې وب کولای شي ایران کې آینده چې ظاهرا ختاری په جګړه کې بخکیل شي د دوی آینده به تضمین وي یا کار به ورته پاینده کی وي؟
نه زه فکر نه کوم چې فکر دی افغانان وکړي لزان سره چې یا به په جګړه کې شکیل شو یا به جګړې ته ولاړ شو. ټول اقتصادي مشکلات او چراخستې دي هر سړی چې راشي دلته په یو ځای باندې ځان نه باسي چې د ځان لپاره د روزانه یو ډوډۍ برابره کړي. تر اوسه دی فکر څوک لزان سره نه کوي چې دا جګړه به پسې اوږده شي افغانان به د جګړې ته وبلل شي. زه فکر نه کوم چې عادي افغانان دغه جګړې ته وبلل شي ځکه هغه افغانان جګړې ته بلل کېږي لکه په پاتې ډلې جوړې کړې وې لشکرې فاطمیون و لشکرې زینبیون و هغه خلک اوس هم آمده ناست چې دغه ته امر ته ناست چې ورته وشي. عادي افغانان د کارګرۍ دپاره راځي چې دلته خپله کارګري وکړي او یو ګوله ډوډۍ وځان ته وګټي یا یا افغانستان ته ولېږي یا دلې په خپل ژوند ته وکړي. نو فکر نه کوم چې هغه خلک چې اوس راځي یا دې خلک دي هغه خلک دي د زړه شکې چې دا جګړه د سروداسې او دغه دي وکړي ځکه دلته پر کاروبار باندې تاثیر اچي. دا اوس موږ دلته په یو فابریکه کې کار کوو نو دا لکه دوې درې شپې کېږي دا ته نشته زیات سوی ده دلته هم تاثیر کړی دی زموږ په کاروبار باندې. دا خلک ایرانیان ناری وي وایي که دغه ادامه پسې پیدا کړي نو زموږ کاروبار هم له مابینه څه ځي. نو دا د عادي افغانانو په ضرر د خدای دې نه کوي چې غټه جګړه پېښه شي یا اسرائیل حمله وکړي یا ایران بیرته حمله پر وکړي. نو دا د ټول افغانانو په ضرر ده د ایرانیانو په ضرر ده ځکه دلته ډېر افغانان په میلیوناو په لکاو افغانان ته په افریقا کې کار کوي.
مننه کورودان رسره اوسې بیرته به درته راشم. بل اوریدونکی د نومره ته واخلې کوم ځای مړی کې نیولې مهرباني قاري صاحب ستړی مشي پروګرام ته بخیر راغلې مهرباني.
اخر سلام مشه سلامونه تاسو تاسو ټول کارکونکو اوریدونکو ته
مننه.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شه موضوع متاکل ده وکم اول خدا جنگ د ټولو په ضرر دی یعنی تنها د افغانستان او د ایران په ضرر نه دی یا تنها کسان چې په افغانستان په ایران کې افغانان ژوندۍ کوي دا غو په ضرر به خامخاوي. ولیکن اصلا دا جنگ یو بد په جده د جنگ یو شمه په جده د ټولو دنیا په ضرر دی. دا اوس کوم حالات چې په خبرې معنی کې تیریږي یا کومه بمباری چې کوي یا کومه وینه چې توی یا په ځند دی خو مشت پرانی کې یاد یې خو کې اوس خلک چې جنگ کې دا په تودوی نه کېږي د دې اثرات هغه وخت ملمیږي چې وربن بو سي یا جنگ ختم شي. را به سم موضوع ته بلې هو افغانان خو اوس هم په ایران کې بي عزت دي. اوس موږ مهاجر دا درې شپې کېږي موږ خپل مهاجر رااله نیولې ورته مرزي و یعنی هغه کړنی چې د افغانانو سره کېږي هغه بي عزتي چې د افغانانو سره کېږي ایرانیان ور سره کوي هیڅ څوک نه ور سره کوي. حق د بشر مې دوی نه دی ادا کړی حق د اسلامیت او انسانیت کوم غیرت چې افغانان لري دا غو افغانانو پر غیرت باندې دوی قدم کې شي دی پردن وهل ور سره کوي چې کنجه کوي اترټل ور سره کوي بی عزتي ور سره کوي اسکندل ور سره کوي. او رالو هغه موضوع ته وسم افغانان په ایران کې مطمئن نه دي اما کله چې جنگ کیږي یا پر ایران باندې حمله کیږي یا ایران د دې خو حمله کوي دا په خپل ایرانیانو باندې ډیر اثر وغورځي. د ایران اقتصاد وسم زی په دی تر دغه بل زی پکیږي د دوی کرنسی به هم د بینځي یا بل ور څه هدف تر راځي کرنسی به او پر خپل هغه افغانان چې په ایران کې دي هغه ته به د کار پارسه کې د شغل پارسه کې پر افغانانو باندې ډیر تاثیر کوي.
فکر کوي بیا به دغه افغانان زړه کې چې بیرته افغانستان ته راستانه شي هغه چې اقتصادي ستونزې لري که جګړه خدای نه کړده ونه خلي یو دوی ته بیا نور کار زمينه نه وي فکر کوي دوی به بیرته راستانه شي افغانستان ته راشي.
دلته خوري کې دوه هدف دوه تحلیل یا دوه بیري موجود دي. یو بیره خدای شي کچیر په ایران کې جګړه مشلي بیا ایران د خپل د پردی پخ نه کوي دغه دوی د افغانانو سم لشکر جوړي او اسرائیل ته بیا اسي وي موږ واورید موږ ولید تاسو ولید په سوریه کې جنگو لشکري په چمن په نامه دوی پیسې ورکول هغه افغانان تلل ته جنگېدل یو خبردار شي ک پر دوی باندې سخت راشي پر دوی باندې حمله وشي فکر کوم چې دوی به د افغانانو څخه ډیر لشکر تیاری بیا الته لیږي یعنی افغانان نه مور لري نه خور لري نه وارث لري هلته مړ کېږي او شهیدان کېږي به په هر رقم چې کېدل دوی به متکي پر افغانانو باندې وي دوی به دا خپل کار کوي او بله بیره دا ده چې کوم افغانان چې دلته راځي هلته خو هم اقتصاد ځي په دې بد وضعیت ورسره کېږي کوم افغانان چې دلته راځي دلته هم کار نشته دلته به افغانان په ډېر بد حالت کې ژوندګي کوي ولې شاته چې کار نه وي ډوډۍ نه وي اوبه نه وي روزګار نه وي او اولادونه باندې ژاړي هغه مجبور دی چې هر طرف لاس واچوي دلته هم افغانان چې دلته رام سي په ښه ژوندګي کې ژوندګي نه شي تېرول
ډېر مننه کور ودان قریص پښتون شاړي کې مونږ نیولې وو نظر مو د دې موضوع په تړه سره شریک کړو که یو بل اوریدونکو کې دا برا وخل بیا بعد مرسب ته ورشو نوم را ته وخلې لکم زموږ کې نیولې
پری دې خور کی سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو تعالی دې وګ چروغ جوړ به صاحب له حاضر تل مده هلمند ولایت څخه خورجانی
اتل صاحب هلمند نستړی مشي په خیر راغلی مېرمن ساسه نظر اورو
قربان سم پری دې خور کی مخکې د دې خپل نظر تر اوسه مونږ د غزمج په هلمند ولایت کې د ازادي رادیو نشرات چي د ډیره وخت څخه خورجانی خراب دي تقریبا د 2 کال کېږي نو دلته په هلمند ولایت کې ستاسو د رسنۍ منوال بیا اندازې زیاتې د سې کوردنی پر دې خور کې چې داسې رسنۍ ناوري نو زموږ د ټکنیکي همکاران څخه په ترنس دا غوښتنه ده د ازادي رادیو د مشرتابه سمې دا غوښتنه ده چې دا غوښتنه ده حال کې پر دې خور کې د شپږو بجو څخه بیا تر 2 بجو پورې د ازادي رادیو نشرات کتن خورجان ناوري د کیږي
حتما دا موضوع مخکم شریکه کړی دا بیا به شریکه کوه تل صاحب او دا زلی بیا به ټینګار وکړو په زلونو مو ټینګار کړی دی چې دا سنځه حل شي خو څه شی زموږ په واسه کې دی هغه کو مهرباني نظر مور تل صاحب یا فکر کوم چې په انټرنیټ کې اوس سونه ده کبیر تر سره وصل شو بیا به د تل صاحب نظر واورو یو ځل بیا ماتو کو کا تل صاحب انټرنیټ ښه شوی وي چې تل صاحب فکر کوم اړیکه را سره پرې شو او سبیر واخلو اتمر صاحب اوریدون کې اداونه وکړه د دوی اندېښنې د دې شي کدا جګړه ونه خلی یو طرف تم په ګټنه دی په څنګه چې څنګه د افغانانو په ګټنه دی هغه کاروبار چې دوی ورسېت لیدي لدی بم خلاص شي او دوی به بیا پاغه دوو کې حیران و چې وسو کې ساسې پان باندې ساسې تحلیل سوای چې دغه جګړه به واقعا وغځيږي
د اوس لپاره خو زه داس فکر نه کوم یوازې دغه بریدونه اکشن او لی بریدونه وکړه چې د حماس مساله او کلچه اسماعیل هانیه او جلسو کلچه حسن نصر الله او جلسو د دې ټول د غاج په خاطر ایران دوه سوه تورن دی په اسرائیل باندې وشته او د امریکایانو په خبره چې دا تلفات هم نه درلودل فقط یو دوه کسانه زخمیان شوي دي لیکن اسرائیل خبرداري ورکړی چې د دې غاج باخلی او هغه آمادگی نشي د دې لپاره چې په ایران باندې برید وکړي په هر صورت امریکا او اروپایي هیوادونه کوشش دا کوي چې دغه جګړه دې محدود پاتې شي محدود دلته څو معناګان لري د اسرائیل نظره اسرائیلیان هم دغه وایي چې دغه جګړه مونږ نه غواړو چې وسي کو دا محدود دی مونږ حماس د دوی هغه نظامي توانمندي له منځه وړو دغه شبکه له منځه وړو دا زمونږ هدف دی نور چا سره مونږ کار نه لرو او بیا مثلا په لبنان کې هم دغه خبره کوي نن اسرائیلي ځواکونه لبنان ته هم ننوتلي دي ځمکني او دوی لبنانیانو ته مخصوصا د بیروت وګړو ته دوی خبرداری ورکړی چې دوی د خپل کورونو نه ونوځي د دوی عملیات محدود دي صرف د حزب الله نظامي قوت ماتول دي د حزب الله خلاصلا کول دي خو دا ډېر اسانه کار نه دی ځکه حزب الله تر یو سل زره پوری غلری سرتیری لري او مجهز او دا د لبنان په جنوبی برخه کې ده او دې سره اسرائیل تلاش دا لري چې دغه تهدید یا دغه مشکل حل کړي اسرائیل هم دا ویلی چې موږ به د لبنان نورو کسانو سره کار نه لرو، زموږ هدف یوازې دغه حزب الله دی. نو که واقعا دوی همدغه خبره صحیح، نو بیا د جګړې د پراخېدو امکان نشته. او که ایران بیا اسرائیل بیا په ایران بریدو کې، ایران بیا په هغه بریدو کې، نو دا بیا کیدای شي چې نور هیوادونه یا عربي هیوادونه مثلا عراق، یمن، سوریه دا د جګړې ته راکش سي. نو بیا کیدای شي چې په هغه وخت کې جګړه نور هم پسې پراخ شي. او دا د ایران په مناسباتو باندې، د ایران په اقتصاد باندې، د ایران په منابع باندې ډیر زیات تاثیر لري. او دې سره جوخت افغانان
همدا مې پوښتنه کوله چې تاثیر به بیا په افغانانو باندې چې مخکې به مې یادونه وکړه چې نه افغانستان ته تللی شي او ایران یې د جګړې خواته کش کوي، بل پلو په افغانستان کې واکمن طالبان دي، په ټوله کې دا به افغانستان څومره حاشیه ته کې دغه جګړه نور.
اول دا چې افغاني مهاجر په ایران کې دوی مشکل به زیات شي، ځکه چې لکه چې مخکې دوستان وخت اشاره وکړه، ایران کې کار به نه کیږي، کار به نه پیدا کیږي. د بل خوا نه د ایران منابع به ورځ تر بلې کمیږي. خپله ایران دې ته اړوزي چې افغانی مهاجر یا په رضا یا په زوره خپل دیوات نه وباسي، ځکه دا شپږ میلیونه یا پنځه میلیونه د هغوی په اقتصاد باندې، د هغوی په انرژي و مواد غذایي و په دغه شیانو باندې ټول تاثیر لري. او په همدغه ترتیب سره بیا د مهاجرو د کار نشتون دا هم یو بل مشکل دی. مهاجر خو بیا په ایران کې چې دي دومره پیسې ذخیره چیرته لري چې دا شپږ میاشتې یو کال بدون د دې نه چې کار وکړي دغه خپل خرچ و خوراک په هغه کې برابر کړي، دوی مجبوریږي چې یا بل هیواد ته لاړ شي یا بیرته افغانستان ته راشي. هغه کسان چې په افغانستان کې د جدي تهدیدونو سره مخ دي، هغوی بیا هغه مرګ قبلي جنګ ته به ورځي، مشکلات به مني خو بیرته افغانستان ته نه راشي. یو تعداد هغه کسان دي چې هغوی بیا کیدای شي چې دغه مشکل ونه لري، هغوی بیرته راستانه شي افغانستان ته، یوازې اقتصادي مشکل به دوی لري. اوس موږ ته دا پکار ده، د افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې په دغه برخه کې توجه وکړي، په دغه برخه کې اقدام وکړي. اول خو په دغسې صورت کې چې افغان مهاجر په ایران کې شکنجه کېدل، وژل کېدل، حتی د پولیسو د خوانه او بندیان کېدل، زندانی کېدل، په دغه برخه کې د طالبانو حکومت هیڅ کار نه دی کړی. یعنی حداقل یو تماس دوی سره نه دی نیولی. چې
اوس په بخنۍ سره چې ستاسو خبرې قطع کوم، اوس که چېرته دغه جګړه رامنځته شي، بیا به فکر کوئ چې د طالبانو حکومت د خپلو اهدافو غم وخوري؟
زه فکر نه کوم، ځکه عین مشکل موږ پاکستان کې درلود. او تیر کال تاسو دې شاهدان وئ چې په څه ظلم باندې دغه د پاکستان طالبان، چې پاکستان سره ډېر ښه مناسبات درلودل، دوی شل دېرش کاله څلوېښت کاله په همالته اوسېدل، اوس هم دوی هلته جایدادونه او شرکتونه او مدرسې او بزنس لري. نو دوی په دغه کې پاتې راغلل چې پاکستاني چارواکو سره دوی خبرې کړي وای. حداقل د ملګرو ملتو د یونیسیار سره دوی خبرې کړي وای چې تاسې مهاجر چې په یو میکانیزم باندې بیرته راستانه کې. همدا اوس هم وخت دی چې دوی د ایران په برخه کې د یونیسیار سره خبرې وکړي، د هغوی نه د امکاناتو د ترلاسه کولو دپاره لیزلې وکړي. خو زه داسې یو شی نه وینم، حتی دوی هغه چې امکانات هم لري د هغه کسانو دپاره هم دوی مټې نه دي رانغاړلي، ځکه تیر سلسله په هرات کې چوشو تر دې اوسه پورې هغه کسان هغه صفات دي شکایتونه په رسنیو کې راځي، څوک وایي موږ ته کور واده شو او جوړ نه شو، څوک وایي موږ ته سرپناه نه شو. همدغسې د پکتیا او د خوست کې پکتیکا کې چې زلزله شوه د هغو کسانو، همدغسې په وروستیو سیلابونو کې او دا طبیع پیښو کې په دغه سیلابونو کې، یعنې دا یو ضعیف مدیریت زه ګورم د اوسني حکومت په
مننه کور ودان چون دی اوسې د سیاسي چارو شنونکی اسحاق قطمر و چې د ایران د وروستیو بریدونو په اړه باندې دا چې تاثیر به یې په ایران کې میشته افغان کډوالو باندې څه وي خپل تحلیل او نظر را سره شریک کړو. توخی صاحب را سره شته، توخی صاحب تاسو لنډه ته وایي تاسو په ایران کې هستئ، خپل شخصي تصمیم دې څه ده که جګړه ونه خلی افغانستان ته ځي که ایران کې پاتې کیږي؟
شخصي تصمیم خو نوم دا ده چې موږ بله چاره نه لرو چې تر یو مخ دی اله ونه رسېږو چې دلې نور دې نتیجې ته ورسېږو چې یو څه نه پیدا کېږي، نور نو بیا تصمیم نشو چې د وطن پر خوا ولاړ شو. هلته ډېر اقتصادي مشکلات موږ بېخي یو څه نه لرو، نه کار شته، نه غریبي شته، یو څه نه لرو چې اوس موږ وایې یو امید به ستاپلو له دې داسې ولاړ شو، هلته به په هغه کسب باندې بوخت شو. نو له اوسني حکومت اصلا دا غوښتنه ده چې ټولو مهاجرینو ته په شرایط دلته سخت دی د کار زمینه برابره کړي. هغه پخواني نظامیان چې دي هغه نظامیان کله عمومي افیس څخه استفاده وکړي یا بد فعالیتونه نه وکړي یا د هغو غوښتنه ځینې کوو چې د هغو امنیت وسله کړي. تصمیم خو نوم تر اوسه هېڅ تصمیم نه دی ګیر کړی چې شرایطو ته ګورو، بس نو که شرایطو لار راکوله یا خو دلې یو که شرایطو لار نه راکوله له هغه وروسته به بیا تصمیم وکړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان پیران کې میشت افغان کډوال حکیم توخی و او درنګه د سیاسي چارو شنون کې اسحاق قطمر مو ملمه و چې د ایران د روسي بریدونو په اړه باندې چې اغیز په پیران کې میشت افغان کډوالو باندې څه وی خپل تحلیل را سره شریک کړو. اتل صاحب کې چیرې صاحب پښتنه بې ځوابه پاتې وی کولای شي چې خبرونه بیا واوري ساسي دمدغه پښتنه نوړاندې اتمر صاحب د پښتنه ته ځواب ویلو کولای شي چې بیا ته د خپلې پښتنه ځواب ترلاسه کړي. اوریدونکو له تاسو ټولو مننه چې پروګرام مو تر دې دمه واورید. تر بل پروګرام چې زه اوس ما هم کاران ساسي په چوپړ کې ازریګو خې چاري خو وخت
zaro jaane mere barande ko tera ye varavina zaro jaane mere barande ko tera ye varavina zaro
ज़रो जाने